السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکانو په تلفاتو کې تیر نه میاشتې 10% کموالی راغلی خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې ملکانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتی نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې د نن په چاودنې کې 9 تنه وژل شوي او تر 113 ډیر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړي پولیسو پر قتی نه نه بریټ تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو ورسته درې نیمې بجې پای ته ورسید د دې بریټ لامل اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوې دي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخي سردار ازادي رادیو ته وویل چې د ټپیان روغتيایي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته درې نفر زخمیان او درې جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درویش نفرې نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې بریډ لا عمله ل بریډ کونکو پرته د درې کسانو د مړینې او د ودی شنورو د ټپکې دوه خبر ورکړل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکانو تلفات د سشکل نه میاشتو پترس کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوې دي یوناما نن د روان میلادي کال د نه لومړی میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوې دي چې سشکل په نه میاشتو کې 2000 سل ملکان وژل شوي او تر 3300 ډیر ملکان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسول فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکه کموالی نه درغلی ټول ښکېلی غاړي باید دا سکلنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلی دي چې د ملکی تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤل بلل کیږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر ووشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پېښنن څار د بادغیس په مرکز قلاینو کې وشوه د والی په وینا بریټ کون کې چې پر موټر سایکل سپارو لسمی تشتیدل دي چا د پېښې مسولیت نه دی منلی د پېښور په جامعې زبیره مدرسه کې د نننې 14 د قربانیانو شمیر لشتر لژنه هو ته ورسید او تر 113 تن ډیر ټپیان شوی دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې صلاحکار کامران بنگش د پیښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کون کې پاړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د ننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې خودلی وو او د هغه وروسته 14 شوی وو د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو
دا 14 نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامعې صبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې تر څنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پیش مسولیت نه دی منلې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرهباخ په سیمه کې د آذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکان وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي بل لورته د آذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباخ په سیمه کې لوی میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبه پورس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړی توپ شو چک جمهوریت د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره نوی پریکړه کړې ده سوال نیم شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې نه هو د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوی دا بندیز به د نومبر تر 3 مې ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګری او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکازوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
پا وانو پلورنزیو که با ده یک شنبه پا ورز پلور بندوی او پا نور ورزو که با لدو شنبه تر شنبه ده شپه لاتو باجو ده سهار تر پینزو باجو پیر او پلور بندوی
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو لمخې د څلر ور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا ویروس لاس سره 233 کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2,200 ته رسیدلی. د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شوي او د نومبر تر 10 به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. په کې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کموالی راغلی، خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فرایزر د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د دکتورا او ماستری د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې.
دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچانو کې داخله کور رسولو نو د حکومت خلک چې راتلنو لږ کسان دلته موجودن به ویوړل.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه. بیا هم خراغ لی رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجی صاحبه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسله والو او د غراز د 14% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما د بشری حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو ډیر سلنه ماشومان او 10 سلنه مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفې وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړی سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ په خاني موندنې خیخ کار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللی دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه للی او ادعای کړی چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتی سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلان کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. د دې ټولو سره د یونما مسولین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې لپاره خنړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوښتنه ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نختو څخه ورستی ارقام رسنې ته لیږل شوې دي. د خوست امنیه قومندان ویل دي چې نن په بریدونو کې درې موټربام او همدارنګ وو پلی بریدګر شامل چې ټول د دریو موټرونو سره بریدګر همدارنګ وو پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوې دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیس او ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه ملکی وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، لاغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان من پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ترا سرگند شد او ایده پرتباطی اعداد و ارقام رانده کرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید نهانیم ساعت و روسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو بانده پایتا و رسیده. سرالده چه دورازی پجریان که پورا اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل ما چې لغه زینا تلفات رو بازی په هر ترتیب او چې برید ختم شوی. امنیت قماندان ویل چې دا ټول بریدګر چې و لاس کسان و، په دې کې درې موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلي بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللي دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعې افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسان مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولی ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خودو چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب هلته بیا نورو کسان وویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله لوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټر بم حمله او ترغه ورسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې موټر بم برید له امله ملکان او پوجان ته مرګ ژوبله اوختي خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې وژلې دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
په ایران کې د ماستری او دکتورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسې د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکي پیسې بندې شوي یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی هغه بتریوی اونۍ ورته حل کی. خو محصلینو بیا ازادي راډیو ته پیغام لیږلی چې وضعیت ښه نه ده او که د دوی وضعیت ته پام ونه شي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخ ته خیمې ووهي او اعتصاب به وکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور شوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکي پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر باندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو موږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع هم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کنه وي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي ورستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیاله نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختي. خو دوی وایي ل دیار لاسو نه ویم کال راهیسی هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. ل دوی وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمیر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د خښوي او ماينونو او جګړو لامل په ډاډه زړه سفر نشي کولای او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راته وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوی چې د سفر وخت یې لیوي ورځې دوه او درې ورځو ته اوږد شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
امین الله او د غلس کونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو لامل ډیر وخت تړلی وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ را تګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې به رسېدله. پرون سهار یو موټر را رسوی دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 2 ساعته ودرېده.
خیرالله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي، چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیرالله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتک پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب دي پر ووي عسكر دي پر بوله وي. دا اوس موږ څو کمال واشه
په اینی وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو به هم لوړې سي.
د کښنی موټر کرایه په خوا په 800 کډلای او 1000 کډلای او 2500 کډلای نه کی درسه غوړو ډبه په 1500 کډلای درته په 2000 کډلای په خوا پر وړ ډبه باندې 500 کډلای او اوس پر وړ ډبه باندې 1000 کډلای کې ونیم 1000 کډلای.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لاری ډیر برخی تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لاري د شهرا کندک د امتیاز وکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولولې ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یغه جوړو. دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو، لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي، د روزګانو د کندهار دا لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي، شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وي، چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پیښور د دیر کالونۍ کې د جامعه زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پیښوره راپور لري.
پیخه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعه زوبیریا زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جماعت ودانۍ ته راغلل او د خپل درسونو پیل کولو نه پس د غلطه چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جماعت خادم دی د پیخي د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشول او خو طالبان لږ راغلو دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خو شاته ده، نو الته ځای کیږي نو دلته مونږ ولدا ځای ور کړی دی او دلته چې ضرور سي د منو دلته پټې ترو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلن نو لک کسان دلته موجودن بیا وی وړل.
د پیخه پځی کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پوری 14 کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبی سړی دلته د ننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخېته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې لګېدلې، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنی پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنی او ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولی. په نو لګول شو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو لمخه په امریکا کې د دوه شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګليږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معاملې بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو لمخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې دغه تړون لمخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا خستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواخله او منځنۍ ختیز چپچپاند نشي کړی. خاغلی پامپیو په یو وینا کې یادونه کړې چې د ایران د عمو تیلو څو محدود پاتې پیرون کې باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځنۍ ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قومندان غلام داود ترخیل وای د خوست په شار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پای ته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې وبشل شو. د امنیتی چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیری وشل شوی او د نهو ملکانو په شمول 15 تنه ټپیان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قومندانی وای د یولو صبح جو خواته د شار د لسمی امنیتی حوزې اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یو سرچ موټر وسر شوی مقناطیسی ماین چاودلې چې درې تنه وشلې او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال نه میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی. د بادغیس چارواکو په وینا نه پیژاندو وسلوالو د بادغیس امنی قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخي عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسې کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لژنه هو ته ورسید او تر یو سلو لاستن ډیر ټپیان شوی دی. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل اوربن څخه په سر غړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورزنه هنداره
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښ سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري. ښاغلی ضیا وایي د سنوکر سیالۍ د لس ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او ښځینه لوبغاړو له ډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دی. دا سیالۍ به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا وکړه. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا وکړه. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تیر کال زیمبابوي هم د حکومتي مداخلو له امله له کرکټ څخه محروم شو، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوالې شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8مه د سامي او بصري میراثونو د ساتنې لنړيوالې ورځ سره برابر ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سلکلونو میراثونو د لمنځتلو اندېښنې لامل شوی چې مسولین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سین ده اورو.
افغانستان د خزینه سندرغاړي میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دینی او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي، نو په هماغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هسې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د خبرونه واګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتي سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونی جنسي زوروي.
کورنۍ سم روزنه ورکړې وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومان په روزنه کې څومره
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور له وږمې واورو چې د وینجلې په غږ پیدېږي.
د معلم ورځ وه او زه مکتب ته تلم. یو غټ کې کم را سره وم، یو لیک را پسې راتلو چې ډېرې بدې خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هېڅ په خبره باندې نه پوهېدم. دا څو ایستګاه ما پسې راغی. زه ډېر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسېدم کیک مې د کراچۍ په سر کې کېښود او د کراچیوان ګیلاس مې واخیستل. دې باندې مې وار کړ. دا ګیلاس خو دې باندې ونه لګېد خو ګیلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شی پرېښود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زورونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه خود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دی اونۍ اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږ دې دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغه عمل باندې مختلف شي په ما د ترافیک ستر کې ولګې دی ویل چی ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه یعنی زه څه کاره چې زه د پرېکړې وکم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه خو فقط هغه ځایمت دی چې دی غوړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپل خبر ورسوي
دا چې ولې یو شمیر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري د هلمند ولایت اوسیدونکو ملاله اسحاق زی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور دوايي ک کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسولیت سم تر سره کړي نو د نجونو او خزو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټ شي هغه د یوې مور په توګه وایي
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د وو کالو څخه یعنی قانوني د وو کالو څخه اولاد یو دغه ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل شي یل دوی ته باید د وو کالو څخه تربیه او تعلیم ورکول شي چې څنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورون ور باندې ګران دي دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري مور لري پلار لري داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیښ سي دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا پکار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدې کبله زیات اندېښمن دي خو د خزو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي ښځې او نجونې د ښوونځي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري په راپور کې راغلی چې خزې د جنسي زورونی موارد زکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ نا انډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بدسترګه کتل کیږي او له همدې کبله خزې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسي نشي موندلی د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوی دي خځې او نجونې تر ډیره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي په تیره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویر لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنکړي بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دي زله دا مشکل نه مخامخ شوم زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تقریبا شوم
د خزو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی هغه وایي یاد وزارت د دغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړي او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري
موږ د عامه پوهاوی لپاره د دغه زوراونه نه د مخنیوي په خاطر مو ډیر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي خبره کړیم دي د رادیو د لارې خبره کړي دي او کله چې مو په خار کې او په ولسوالیګانو کې مو د ما په هاوی پروګرامونه درلودل د دې په اړه کې مو معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب دی رواني او روحي مریضۍ او ګرځي او څومره نجونه او خزه په لوازی فخ په خپل داند او د مکتب ته او پوانتون ته تاګ نه منصرف کیږي. نو په دې اړه ډیر معلومات ورکړی دي، خو ضرورت دی ته چې په د معرف ته خو هم په خوانځي کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جماعتونو د خو ټول کورنۍ یو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د خو په وړاندې تاوتریخواله او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل تر سره کوونکې د پولیسو لغبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولای شي او د خو ځوانونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نو اورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت چې د آزار راځیت په برخه کې هغه دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو او هغه سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبري واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمن ولادت کرغوی ولسوالی اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلند کیږي د اصلا حس د منولو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو، نه دا چې خغه تهدید وګخو.
زمانم مدینه ده د کارتینه اوسیدین که یما اوس محل خو موک پولیس ته هم شکایت نشو کولای، ځکه د انجونو او خزو بزورونه کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د خزو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د خزو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پیژندګلوي، د ښځې تعریف تر ډېره د پوره دی افغان انسان لپاره دی وی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنیو کې، په ټولنه کې، د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نرسست دي، ځان غوښتون کې دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په وخت یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. له بده مرغه نه، ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژدا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژدا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه زوروم خوند راکوي، ښځه وهم خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکې ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغي وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولې سي چې خپل انجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنيان وروزي. په مکتب کې، په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځانه دفاع ورزده کو، چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځانه دفاع وکړي، څنګه د مسله مو سره شریک کړي او ونه ډار. که احيانا یو انجلې یا یو ښځه په خپل دفتر کې ځان د اعتراض په وکي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک سره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ په دیخ پراونه کې چې د خزو او انجونو په وړاندې جنسي زوراوني ته ځنګړي شوی و دی پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپل اولادو سمي روزنه ته پام وکړي پراتونکو کې به د خپل لونو او نور انجونو په وړاندې د جنسي زوراوني کچا کم کړي وي د خبرونه هم دومره و تربیه د خدای پامن
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مروغ خوخلره پام کوي چې په خار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره لکه ساعت موبایل پیسې او نور کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمی کوي د خبرونې په پایل کې مو د برطرفه شوی مشاورینو له تصمیم نه خبرو
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو
دماغ خو لا په خوازړه منلې و چې ورځ مو برطرفه کوي ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نو مو چا خبره واورېده
بیا هم خو نوم خو مو د مشاورینو وو امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بیغمو
دغه خو رښتیا وای څوک دې لیدلې کنه نور څه وای چې څه وکړو
ځینې وایي چې باید مظاهره وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو ته څه نظر لرې
ما خو مې چې خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو کېدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي ته څه پکې وایې
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري په دې ډول به په امنیت کې مو او سات به مو هم تیر وي او که رښتیا درته ووایم حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي
هو د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو موږ باید خپل حق ترلاسه کړو
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي
چې دا یې ولې برطرفه کړو
وروستي وختونه دي غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي زمونږ تنخواوې موټرونه د هغوی تیل او مصرفونه د دفترونو لګښتونه دا ټول ورته پاتې شول
زه خو یې نه وربخم
یو مشاور یې هم نه وربخي خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي لکه شوتله نوشي جان کوي
مشورتي غونډه چیرته کوو
د کوم مشاور په کور کې به یو کو
په مونږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور ورچولی وای
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو نور مو نو مه سوځوه
بخزی ودونه کوژدو ته هواسی دی خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وی او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي
سبا ته فاتحه ته زم نشم کولای
د چا فاتحه ده
ا دی انیلا دی مور فاتحه ده
کور کې ده
نه دی نیوی خر دی فاتحه په سالون کې ده
زنو بیا خو راتلای شي
ولی
زکه چې یو لاس پورته کولی چې دوا موکړه را پاتېګا
کاش کې دغه سی وای تر مازیګرم نشم تی راتلای
ولی
خو ملګری خپلوان او نور پیژندو یې راځي چلار یوی سره یو یو سلام هم ورکم مازدیگر کیگی
او خزی فاتحه ده مجلسونو او خبرو زای ندهی مری تا ده دوال پاره خلق زی او ده مری ده وارسانو ده تسلیت لپاره
ده نرانو بدغه سیوی ده خزو ده سی حلوی چه ده قاری غغم چوک ناوری
زه خدای موسامی که زه با چو وایم نو
یو څو زر افغانۍ راکا.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحې دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د آرایش او د زیوراتو نندارتون وي. و رښتیا، د آرایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایی دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړمه. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی، په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګانې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چاته ویلي هم نه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وي، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وي، لکه چې ښه پیسه داره سوې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړی دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړې ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورای، خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوي ورته وکړي نو مخ هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاون نادودو او غوسو ته ټینګ کی.
مینوال دی ډیر جر خپل غوښتن لیکونه ل خپل 15 اکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون ل لارې اعلان کړي.
پراونا ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندوز 1 خوست 1 کندهار 22 او جلال آباد 4.